تشکر از پیام‌هایتان رسیدیم به پایان این مجله خبری. در کمتر از یک ساعت دیگر همکارم رضوان مراد میزبان شماست.
لرزیت تمنن احمدی صاحب دوستان و دای وسط خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاری وړاندګی او په کوره چې د کندوز په مختلفو سیمو کې د افغان امنیت ځواکونو او د دولت د وسلوال مخالفانو ترمنځ جګړه دوام لري او په همدې حال کې زرګونه کورنۍ د جګړې له سیمو تښتیدلي او په سختو شرایطو کې شپې ورځې سبا کوي. د افغانستان او د نړۍ د نورو مهمو تحولاتو په اړه هم ریپورټونه اورئ، خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. د کندوز په مختلفو سیمو کې د افغان امنیتي ځواکونو او د دولت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړه لا هم دوام لري. ټاکل شوی ده چې افغان ولسمشر نن په هند کې له افغان او هندي سوداګرو سره کتنه وکړي، او د امریکا ولسمشر وایي په بالتیمور ښار کې د تاوتریخوالیو ډکو بلواو ته هیڅ توجیه نشته. د خبرونو تفصیل. د کندوز ولایت په مختلفو سیمو کې د افغان امنیتي ځواکونو او د افغان دولت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ سختې نښتې روانې دي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي د جګړې سیمې ته تازه دم افغان سرتیري په تیرو څلورو ساعتونو کې رسیدلي دي او د هوایي ځواک په ملاتړ هڅه کوي چې وسلوال له هغو سیمو په شا کړي چې په دې وروستیو څو ورځو کې نیولي دي. د کندوز مقامات وایي په دې عملیاتو کې تر اوسه پورې لسګونه وسلوال وژل شوي دي. دا کندوز والی عمر صافی ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د منځنۍ آسیا اتباع عربان او پاکستانیان هم د افغان ځواکونو پر ضد په دې جګړه کې له وسلوالو طالبانو سره یو ځای دي. ټاکل شوی ده چې افغان ولسمشر نن په هند کې له افغان او هندي سوداګرو سره کتنه ولري. د ازادي راډیو د خبریال په خبره تمه ده چې اشرف غنی به هندي سوداګر په افغانستان کې پانګونې ته وهڅوي. د افغانستان جمهور رئیس بدغ راس نن له هند څخه د خپل سفر پر وروستۍ ورځ په هند کې له افغان او هندي خبریالانو او ژورنالستانو سره هم وویني. تر دې مخکې افغان ولسمشر د هند له صدراعظم او نورو مقاماتو سره د افغانستان او سیمې د سیاسي او اقتصادي او نورو مسایلو په اړه خبرې او بحثونه ترسره کړل. درې مسافر چې د جلال آباد کابل پر لاره برمته شوي او راخوشي شوي دي او کورونو ته ستانه شوي دي. د لغمان د والي وین سرحدي ځواک ازادي راډیو ته وویل چې درې مسافر چې څو ورځې مخکې د زنګوره په سیمه کې د حکومت د وسلوالو مخالفانو لخوا د شپې په نیمایي کې برمته شوي وو، د دې ولایت د چارواکو او قومي مشرانو په منځګړتوب د سې شنبې په ماښام د وسلوالو له بنده خوشي شول. د ښاغلي ځواک په وینا دا درې کسه د ننګرهار ولایت د سره رود ولسوالۍ اوسېدونکي دي چې یو کس محصل او دوه نورې د ښوونځي زده کوونکي دي. د لغمان د والي د ویان په وینا د دې خلکو د راخوشو کېدو لپاره هیڅ ډول معامله نه ده شوې. د امریکا ولسمشر وایي د دې هیواد په بالتیمور ښار کې د تاوتریخوالي ډک بلواوې هیڅ توجیه نه لري. د متحده ایالاتو په بالتیمور ښار کې وروسته تر هغې بلواوې پیل شوې چې د پولیسو په توقیف کې ټپي شوی یو تورپوستی سړی په روغتون کې سا ورکړه. تېره ورځ زرګونه پولیس او د سرحدي ګارد سرتیري د دې بلواو د ارامولو په هدف وګمارل شول. د بالتیمور والي په ښار کې بیړنۍ حالت اعلان کړی دی او رپورټونه وایي چې د پولیسو او بلوا کوونکو ترمنځ نښتو کې ګڼ شمېر کسان ژوبل شوي دي. د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف هوایي بمباریو د یمن د مرکز سنا هوایي ډګر په نښه کړ او د الوتکو د ځغاستې کرخه یا رنوې له منځه وړه. د سعودي په مشرۍ د ائتلاف وین بریج جنرال احمد سیری رویټرز خبري آژانس ته وویل چې پر هوایي ډګر له هغې وروسته بمباري وشوه چې یو ایراني الوتکې له ائتلاف سره د همکارۍ څخه ډډه وکړه او د بیرته ستنېدو امر یې له پامه وغورځو. د ایران دولتي خبري آژانس ارنا دا پېښه تایید کړې ده او وایي چې د الوتکې د ځغلېدو پر لاره له بمباري مخکې د ایراني الوتکې پیلوټ د سعودي لخوا غیر قانوني خبرداري له پامه وغورځولې چې ویلې مخه د بیرته وګرځوي. دا خبری آژانس ویلی چې الوتکې سنا ته بشري مرستې رسولې. د اپریل په 8مه نېټه د یمن د ولسمشر مرسیال خالد بهاو پر حوثیانو غږ وکړ چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د اوربن غوښتنې دی ومني. د سره صلیب په وینا دغې جګړې یمن د بشري ناورین خواته وړی دی. د عراق په شمال کې کورد ملشوای د اسلامي دولت په نامه ډلې یو شمېر هغه مشکوک غړي نیولی دي چې ګمان کېږي دغلته د امریکا پر قونسلګرۍ او نورو بمي بریدونو کې لاس لري. کورد مقامات وایي دا 15 تنه له 2 میاشتو راهیسې د اسلامي دولت په نامه ډلې سره په تماس کې وو او د عراق د کردستان په مرکز اربیل کې یو موټر بم چاودنه هم کړې چې درې کسان پکې مړه او 15 نور پکې چوبل شوي وو. په دې حمله کې چې د امریکا قونسلګرۍ ته نږدې شوی وو امریکایي اتباعو او قونسلګرۍ ته زیان نه و اوښتی. د اسلامي دولت په نامه ډلې د دې چاودنې مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. او د نایجیریا پوځ وایي د بوکو حرام اسلامي سخت دریځې ډلې پر ضد په عملیاتو کې 200 تختول شوې نجونې او 3 نوي ښځې راخوشي کړې دي. خو دا څرګنده نه ده چې آیا دا ټولې یا یو شمېرې همهغه نجونې دي چې د بوکو حرام لخوا په 2014 کال کې د اپریل په میاشت کې د چیبوک له کلي برمته شوې وې. دغې پیښې نړیوال عکس العملونه هم پارولي. پرون سه شنبه د ټولنیز رسنیو ټویټر له لارې د نایجیریا پوځ ویل چې دا ښځې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې راخوشي شوې دي او د عملیات له بوکو حرام څخه د سامبیا د ځنګله د بیرته نیولو په مقصد شوې دي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د کندوز مقامات وایي د دې ولایت په یو شمېر سیمو کې تېره شپه هم د افغان امنیتي ځواکونو او د دولت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړو دوام درلود. په همدې حال کې د جګړو له سیمو څخه په کندوز کې زرګونه کسان بې ځای شوي دي.
ډېر په مشکلات سره مواجه دا فصل موږ د کښت او د کارو د زموږ غنم فعلا دا د قریب وچ کیږي او به مو نه دي ورکړي.
دا نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو او دا هم اوري چې دفاع وزارت وایي افغان ځواکونه په زابل کې زیاتې سیمې له وسلوالو نیولي او په خاک افغان ولسوالۍ کې د 130 تختول شو مسافرو سیمې ته ورنږدې کیږي. دا چې د هند له مقاماتو سره د افغان ولسمشر سیاسي او اقتصادي خبرې د افغانستان پر اقتصاد او سیاست څه اغېز کولی شي په دې اړه یو تفصیلي رپورټ په همدې خپرونه کې اوري. د نورو رپورټونو سربیره دا هم اوري چې د افغانستان د بیا رغون لپاره د امریکا ځانګړي سرپلټونکې اداره یا سیګار وایي چې د افغانستان د کانونو پټرولیم د وزارت سره شوې مرستې له ګواښ سره مخامخ شوې دي. د نورو رپورټونو سربیره دا هم اوري چې د 130 ډلې په نامه یو مدني ټولنې په یو بې سابقه نمایشي پروګرام سره وسلې په مځکه خخي او په هیواد کې خخي کړ او په هیواد کې سوله وغوښته. دا نور رپورټونه سربیره ازادي اوریدونکو ونیس پروګرام د خبرونې په دوهمه برخه کې ده. دوستانو د ازادي راډیو خبرونې په اف ام سل اشاره 15 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماښام تر 2 بجو پورې په ډیر صفا ډول اوریدلی شئ. د کندوز امنیتي مقامات وایي چې لا هم د دې ولایت په ګورتیپی او یو شمېر نورو سیمو کې د افغان امنیتي ځواکونو او د دولت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړې روانې دي. دا جګړې له تېرې جمعې ورځې راهیسې پیل شوې دي او د دولت وسلوالو مخالفانو ځینې سیمې هم نیولې چې اوس د مقاماتو په وینا تازه دم افغان ځواکونه په سیمه کې دي او هڅه کوي چې د دولت وسلوال مخالفان پر شا وتمبوي او دا سیمې بیرته ونیسي. د کندوز مقامات وایي چې په وسلوالو کې د منځنۍ آسیا اتبا پاکستانیان چچنیان او عربان هم شامل دي چې د افغان امنیتي ځواکونو پر ضد جنګیږي. د کندوز مقامات وایي چې تر اوسه پورې په دې جګړه کې ګڼ شمېر وسلوال چې بهرني وسلوال هم پکې شامل دي وشل شوي دي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال په تېره خپرونه کې راته ویلي چې تېره شپه هم په کندوز کې او د جګړې په سیمه کې د درنو وسلو ډزې اورېدل شوي دي او د غراس د الوتکو غږونه چې د جګړې په سیمه کې پروازونه کول هم اورېدل کیږي. په روانه خپرونه کې او د ازادي راډیو په نورو ټولو خپرونه کې درته د کندوز د روانې جګړې په اړه تازه او دقیق حال درکو. په همدې حال کې بیا د کندوز له هغو سیمو چیرته چې جګړه روانه ده زرګونه کورنۍ بې ځای شوي دي او وایي چې په سختو شرایطو کې شپې ورځې سبا کوي. له سیمې پې زموږ خبریال اجمل آریان رپورټ لري.
په کندز ولایت کې هغه شمیر کورنۍ چې د جګړو له امله له خپلو سیمو او کورونو څخه بې ځای شوي دي اوس مهال له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. دغه بې ځای شوي کورنۍ وایي چې د دوی په سیمو کې د وسلوالو مخالفینو همدارنګه د افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ له څو ورځو راهیسې جګړه روانه ده، نو دوی دې ته اړ شوي څو له خپلو کورونو څخه کډه وکړي. دوه تنو له دغو بې ځای شوو کورنیو څخه ازادۍ راډیو ته وویل چې اوس مهال د کندز ښار همدارنګه د دې ولایت په بېلابېلو سیمو کې په کرایي کورونو کې او آزاده فضا کې شپې او ورځې تیروي.
موږ د دې جنګو له لاسه هواره سوي یو، ډېر په مشکلات سره مواجه یو. دا فصل موږ د کښت او د کارو دی، زموږ غنم فعلا دا دی قریب وچ کېږي، اوبه مو نه دي ورکړي. د دغه جنګو د لاسه دولت نه غواړو چې عملیات په لارې واچوي تر څو زموږ سیمې پاکې کړي.
د ګوټېپې د سیمې اوسېدونکي استو د یو هفته کېږي چې په ګوټېپې کې جنګ دی او ټول خلک له دې نه ورسېږي. خصوصا موږ هم له دې سیمې څخه ورسېږي استو او په دښته کې په خیمو کې زندگی کوو او په دې نږدې حال کې چې غنم هم په پخېدو دي او ډېر په ستونزو کې.
په عین وخت کې د کندز ولایت د کډوالو او راستنیدونکو ریاست رئیس سید عبدالسلام هاشمی ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې څو ورځو کې د نوموړي ولایت له بېلابېلو سیمو څخه د جګړو له امله څه باندې 2000 کورنۍ له خپلو سیمو څخه بې ځای شوي دي چې دا مهال له زیاتو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. هغه وایي چې دوی سروې پیل کړې او وروسته له سروې څخه به له دغو کورنیو سره اړینې مرستې وکړي، خو د هغه په وینا چې له دوی سره یو شمیر موسسې ښه همغږۍ نه لري څو په وخت سره له دغو بې ځای شوو کورنیو سره مرسته وکړي. په همدې حال کې د کندز ولایت د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایبی بیا وایي چې په دې وروستیو کې څه باندې 2000 کورنۍ د جګړو له امله د دې ولایت له بېلابېلو سیمو څخه بې ځای شوي دي.
ملت ولایت کندز از دې جنگ ها اواره او بیچاره او اسخانهایش هم بې جا شده.
د کندز خلک د جګړو له امله له خپلو سیمو څخه بې ځای شوي دي. دغه بې ځای شوي خلک له ډېرو ستونزو سره مخ دي. دا مهال د کندز له امام صاحب ولسوالۍ، قلعزال ولسوالۍ، علي آباد ولسوالۍ، همدارنګه ګلتېپې سیمې څخه څه باندې 2000 کورنۍ له خپلو کورونو څخه بې ځای شوي دي.
لا کندوز څخه مو د ازادي راډیو د خبریال اجمل آریان په ریپورټ کې واورېدل چې د جګړو له سیمو چېرته چې له څو ورځو راهیسې د افغان امنیتي ځواکونو او د دولت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. زرګونه کورنۍ بې ځای شوي دي، عاجلو مرستو ته اړتیا لري او په بدو حالاتو کې شپې ورځې سبا کوي. ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو، د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده. تاسو زمون غغله ازادي راډیو اوریده. افغانستان د بیرغونه لپاره د امریکا ځنګړي سرپلټون کې اداره یا سیګار وایي چې د افغانستان د قانون او پټرولیمو د وزارت سره د یو ایس آی ډی او د امریکا د دفاع وزارت لخوا د سوداګرۍ او ثبات لپاره د ځانګړې ډلې مالی مرسته له خطر سره مخامخ ده. د سیګار په وینا امریکایي ادارو له یو بل سره هماهنګي نه درلوده او له افغانستان سره د دوی له مالي مرستو څخه په کابل کې د امریکا سفیر هم ترې وې مودې خبر نه و. د سیګار رپورټ د یو چارواکي له خولې دا هم وایي چې که امریکا د افغانستان د قانونو صنعت په بشپړ توګه لکه څنګه چې ضروري دی ودان نه کړي، ودان کړي دا به سل کاله نور وخت واخلي. په دې اړه نور تفصیل د ملالۍ بشیر په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سرپلټونکو ادارې په خپل وروستي راپور کې ویلي چې د 488 میلیون ډالر مرستې چې د افغانستان د نفتو، ګاز او معدنو برخې ته ورکول شوې دي تفتیش یې کړی دی. د دغه پیسو څخه 282 میلیون ډالر د امریکا د دفاع وزارت لخوا د سوداګرۍ او ثبات د تقویې لپاره ورکول شوي او نورې 216 میلیون ډالر یې د امریکا د نړیوالې پرمختیايي ادارې یا یو ایس ایډ لخوا ورکول شوي دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سرپلټونکو اداره یا سیګار وایي چې د دې مصارفو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت، د دفاع وزارت لخوا د سوداګرۍ او ثبات لپاره ځانګړې ډله او یو ایس ایډ د خپلو کارونو په هماهنګ کولو کې پاتې راغلي او په پایله کې د دغه درو ادارو ترمنځ کاري اړیکې نوې ستراتیژیانو یې له یو بل سره سمون نه درلود او د اوږده مهال لپاره یې ستونزې جوړولای سوای. د سیګار د راپور لمخې په کابل کې د امریکا د سفارت یو لوړ پوړی چارواکي ویلي چې سفارت د 9.6 میلیون ډالر په مرسته تر هغه وخت نه خبر چې افغان چارواکو د امریکا د مرستې لپاره له سفیر څخه مننه وکړه. سیګار په خپل راپور کې وایي چې د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت تر اوسه د څېړنې لپاره تخنیکي ظرفیت نه لري او بې له بهرنۍ مرستې د نویو قراردادونو ورکولو او اداره کولو ظرفیت نه لري. د سیګار د راپور لمخې د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت چارواکو ویلي چې دوی نه پوهیږي د یو اس ایډ د کان کیندنې او د افغانستان د اوږدمهاله پرمختګ د روزنې پروګرام د دوی د کارکوونکو لپاره څه لاسته راوړنې لري او یا به یې ولري. د راپور په وینا د کارکوونکو د تغییر او تبدیل او د ممکنه مالي ستونزو له کبله دا نه ده څرګنده چې آیا د امریکا د دفاع وزارت لخوا د سوداګرۍ او ثبات لپاره د ځانګړې ډلې او یو اس ایډ د ظرفیت لوړولو هڅې به اوږدمهاله وي او که نه. راپور زیاتوي چې هیڅ امریکایي اداره د کار ارزونې ته د دوام ورکولو او یا د امریکا د دفاع وزارت لخوا د سوداګرۍ او ثبات لپاره د ځانګړې ډلې د ملاتړ کولو پلان نه لري. له بلې خوا یو اس ایډ هم کوم پروګرام نه لري چې څرګنده کړي په افغانستان کې د ظرفیت لوړولو دغه هڅې به په څه ډول اوږدمهاله وي. سیګار زیاتوي چې د یو اس ایډ یوه چارواکي ورته ویلي چې دا به 10 کاله وخت واخلي که امریکا ضروري تاسیسات ودان کړي او د افغانستان د قانونو کیندلو صنعت ته د بشپړې ودې ورکولو لپاره د روزنې اړتیا ترسره کړي.
ازادي راډیو خبريالان مو په ژوندۍ بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي. د والیانو نشتون یا د سرپرستو مقاماتو موجودیت د افغانستان په زیات شمېر ولایتونو کې حکومتي چارې ټکنې کړې دي او یا هم پټه بدرولې دي. دغه راس خلک شکایت لري چې د امنیتي مقاماتو او دغه راس د والیانو د نشتون له امله دوی له سختو او راز راستون سره مخامخ دي. پکتیا هم یو له هغه ولایتونو ده چیرته چې نوالشته او نه هم مؤظف مقامات تر څو د خلکو ستونزې واوري او د هغوی د حل لپاره اقدام وکړي. همدا شیبه له سیمې زموږ همکار داود تپان را سره د تلیفون په لیکه کې دی. تپان صاحب، سهار په خیر. په پکتیا کې هم مقامات سرپرست دي او که بالکل نشته؟
مننه مراد صاحب، لکه څنګه سب تفصیل کرو ویل د پکتا وضعیت هغه ډول لکه خلکو چې تمه درلوده د نوي حکومت د رامنځته کېدلو څخه نه دی. خلک ډېر خوابدي دي. د خلکو شکایت دا ده چې د پکتیا والي استعفا ورکړی، ولسمشر استعفا نه ده منلې او والي هم سرپرست ده خو په ولایت کې نشته. همدا ډول ځینې اداري چارواکي ټول اداره کې چې څومره اداري ریاستونه د ولایت په ګډون لرو، ولې په 250 رئیسات یا دریم بس مامورین کې دي، دا ټول یا غیر حاضر دي او یا په یو نیم یو ډول یا په کابل کې یا په نورو ولایتونو کې یا په نورو چارو کې مصروف دي. خلک شکایت کوي چې ورځنۍ چارې ځنډېږي او مرکزی حکومت کی پکتیا وضعیت خوال لپاره توجہ نہ کی. دی تر څنګه یو لوی مسله د رهبری د نشټوالي له امله رامنځته شوی هغه امنیتي وضعیت خرابواله دی. یوازې په مرکز کې ځینې پیښې داسې وې چې د امنیت کسان ټارګټ شول او ووژل شول. په تېرو مهمه میاشت کې د امنیت قمندانې ځینې کسان ووژل شوي دي. په ښار منځ کې ویشتل شوي دي او امینې هم تښتېدلي دي، خلاص شوي دي. همدا ډول په ټولو ولسوالیو کې پکتیا 14 ولسوالۍ لري. د دې له مرکز نه وضعیت پکې نسبتا آرام دی. په ولسوالیو کې د حکومت د نشتوالي له امله خلک مایوسه شوي دي او حتی ځینو ولسوالیو کې نور ولسوالیو ته یا مرکز ګرځي کډه کول مجبور دي. د خلکو هیله دا ده چې مرکزي حکومت د پکتیا وضعیت ښه والي لپاره جدي اقدام وکړي. که داسې نه وي، د خلکو د خبرو په دنیا دا ویلی شو چې خلک ډېر احساساتي شوي دي او ښایي د مرکزي حکومت لپاره یو د تجلي سرخوځی پیدا شي.
دا چې د پکتیا خلک وایي چې له ستونزو سره مخ دي او که زموږ ستونزه حل نه شي سرخوږی به پیدا شي. پکتیا دومره لوی ولایت دی، تپان صاحب، قومي جوړښتونه لري، قومي مشران لري، په ولسي جرګه کې استازي لري، دلته ولې څوک غږ نه اوچتوي؟
دا خلک د پکتیا ټول خلک د انتخابات پر مهال په ډله ییز ډول راووتل، په انتخاباتو کې د ولسمشر محمد اشرف غنی ملاتړ وکړ. همدا ډول د عبدالله عبدالله سره ډېره برخه خلک ودرېدل. یعنی د دې دواړو نه یې هغه هیلې چې درلودې په ناهیلۍ بدلې شوې دي او خلک خپلو کې په جرګو سره کېږي او څنګه په انتخاباتو کې ډله ییز ملاتړ کړی، همداسې ډله ییز مخالفت هم کوي.
ډېره زیاته مننه دوستانو. په پکتیا کې د والی د نشتون یا سرپرست والی او دغه راز د حکومتي ادارو په چارو کې روانه ستونزه چې هلته هم اکثره مقامات یا دولتي ادارو کارکوونکي نشته دی او خلک له ستونزو سره مخ دي. په دې اړه مو له سیمې څخه زموږ د همکار داود تپان مستقیم ریپورت اوریده.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د افغانستان د سوداګرۍ اوسنۍ وزارت چارواکي وی پخوانیو سوداګریزو اړیکو ته په پام سره هند ته د ولسمشر اشرف غنی سفر له اقتصادي نظره ډیر ګټور او د اهمیت وړ دی. د دې وزارت وایند سه شنبه پر ازادي راډیو ته ویل چې د سوداګرۍ اوسنۍ وزارت نوې وزیر هم په دې سفر کې له ولسمشر سره ملګری دی او له هندي چارواکو سره به یو شمیر مهمو سوداګریزو او اقتصادي مسئلو خبرې وشي. په همدې حال کې ټاکل شوی چې نن ولسمشر اشرف غنی په نوې ډیلي کې له هندي او افغان سوداګرو سره ویني او هندي سوداګر په افغانستان کې پانګونې ته وهڅوي. اجمل تورمان په ریپورت لري.
د سیاسي ارزښت سره سره هند ته د ولسمشر غنی سفر له اقتصادي نظره هم ډیر مهم ګڼل کیږي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت چارواکي وایي چې په دغه سفر کې به ولسمشر غنی د نورو مسایلو ترڅنګ د سوداګریزو او اقتصادي موضوعاتو په اړه هم له هندي چارواکو سره خبرې وکړي. د دې وزارت ویان مسافر قوقندي د سه شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې په دغه سفر کې به د نورو اقتصادي خبرو ترڅنګ د افغانستان، ایران او هندوستان د درې اړخیز تفاهم لیک په اړه هم خبرې وشي.
بېل شکه چې په دغه سفر کې به بېلابېل اقتصادي مسایل وڅېړل شي. د افغانستان، ایران او هندوستان د درې اړخیزه تفاهم لیک په اړه به هم خبرې وشي. هند هغه لومړنی یا دوهم هیواد دی چې موږ خپل ډېر کالي ورته صادروو. هغه سوداګریزي او ترانزیتي همکاري چې د چابار له لارې د افغانستان، ایران او هند ترمنځ دي او هند له همدغې لارې د افغانستان سره نښلي او دا نه یوازې د افغانستان بلکې د سیمې لپاره هم ډېر مهم دی. ولسمشر به په دې مسایل له هم له هندي چارواکو سره خبرې وکړي.
ولسمشر محمد اشرف غنی د یو پلاوي په مشرۍ د دوشنبه په ورځ په یو درې ورځني سفر نوی دهلی ته ورسید. په دغه سفر کې د نور دولتي چارواکو ترڅنګ د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت نوی وزیر همایون رسا هم د ولسمشر غنی ملګرتیا کوي. هند افغانستان سره له لوی مرسته کوونکو هیوادونو څخه دی او په راتلونکي کې هم د سوداګرۍ، د بیا رغونې د پروژو او پانګونې په برخه کې ورنخه تمه کیږي. ویل کېږي چې اوس مهال له افغانستان څخه دغه هیواد ته 20 قلمه کالي صادرېږي چې د 5 محصول یې د دغه هیواد لخوا معاف شوی دی. هند د افغانستان په بامیان ولایت کې د حاجي ګک په نوم د وسپنې د کان د کیندنې امتیاز هم لري. هند د سار کې د جنوبي اسیا د هیوادونو په سازمان کې د افغانستان د غړیتوب ملاتړ هیواد و چې په ترڅ کې افغانستان په 2015 میلادي کال کې د یاد سازمان غړیتوب خپل کړ. په عینال کې د اقتصادي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې هند د افغانستان د بنسټونو په جوړولو کې مهم رول لري او تر امریکا او اروپایي اتحادیې وروسته د یو لوی مرسته کوونکي په توګه د افغانستان ترڅنګ درېدلی دی. د اقتصادي چارو کارپو سیف الدین سیحون ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې سفر کې باید په ځانګړي ډول دغه موضوعات مطرح شي.
از هند بخواه کې کماکان
له هند څخه باید وغواړي چې پانګونې په برخه کې همکاري وکړي. له ټولو مهمه ده چې باید د کالو د تجارت په برخه کې سوداګریز تړون لاسلیک سي او دغه شان د افغانستان د طبیعي سرچینو معرفي د پانګونې د راجلبولو لپاره چې د هند بازار یې پروسس او تولید تجارتي کولی سي.
کارپوهان دا وایي چې نوی افغان حکومت د تجارتي اړیکو د غځولو لپاره ښه فرصتونه لري او پکار ده چې له موجوده فرصتونو څخه په استفادې سره د سیمې په ځانګړي ډول د ګاونډیو هیوادونو د اقتصادي همکاریو د راجلبولو هڅې وشي تر څو د دغه هیواد اقتصاد پیاوړی او له بهرنیو مرستو پرته د یو خودکفا هیواد په توګه په پښو ودرېږي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
ده امریکا غد آشنا را لونه.
هندی او نورو نړیوالو مطبوعاتو هم د ولسمشر غنی چې هند ته د ولسمشر غنی د سفر پړه مقالی او مطالب خپرې کړې دي. جانقه الکوزی د نړۍ مطبوعات ته کتنه لري.
هندو ورځپاڼې هند ته د افغانستان د جمهور رئیس اشرف غنی د سفر په اړه یوه مقاله خپره کړې او د هند صدر اعظم نریندرا مودی دا خبرې راخستې چې وایي هند به د افغانستان له خلکو سره اوږه په اوږه پر مخ ولاړ شي. ورځپاڼه د مودی د خبرو په دوام کې لیکي هند له افغانستان سره یوازې د بدلون په لسیزه کې مرسته نه کوي بلکې د افغانستان پر وړاندې د دې هیواد ژمنه دوامداره ده. هند له 2001 کال راهیسې له افغانستان سره د بیا رغونې په برخه کې د 2 میلیارد ډالرو مرسته کړې ده. هند ته د افغانستان د جمهور رئیس د سفر د راپورونو په څنګ کې یو شمېر هندي ورځپاڼو د بدخشان ولایت خواهان ولسوالۍ کې د ځمکې ښویېدو پیښې ته چې لږ تر لږه 250 کسان پکې مړه او له 200 زیات خلک کورونو پرېښودو ته اړ شوي هم کتنه کړې ده. د هند ټایمز ورځپاڼې په دې اړه لیکلي دا پیښه له تاجکستان سره پولې ته نږدې یوې لرې پرتې سیمه کې شوې ده. نورو نړیوالو او سیمه ییزو ورځپاڼو هم د بدخشان ولایت د پیښې په اړه مضمونونه خپاره کړي. گلف نیوز ورځپاڼې هم هند ته د افغانستان د جمهور رئیس سفر ته کتنه کړې او د هندي چارواکو له خولې لیکي هند له افغانستان سره د دفاعي چارو په ګډون په بېلابېلو برخو کې مرسته کوي. گلف نیوز د هندي منابعو په حواله لیکلي هندي چارواکو افغان هیئت ته ویلي چې د خپل هیواد دفاعي اړتیاوې دې واضح کړي خو ورځپاڼې په دې اړه زیاتې څرګندونې نه دي کړې. ورځپاڼه زیاتوي د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي زیاتې هڅې کړې وې چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د ظرفیتونو لوړولو په مقصد د هند پوځي او تخنیکی مرستې ترلاسه کړي. د هند بلې ورځپاڼې دکن هیرالډ بیا لیکلي چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د هند صدر اعظم ته بلنه ورکړه چې کابل ته سفر وکړي. ورځپاڼه لیکي نریندرا مودی ته بلنه ورکړل شوې چې کابل ته د سفر پر مهال د افغانستان د ملي شورا د نوې ودانۍ د پرانستلو په مراسمو کې چې د هند په مرسته جوړیږي ګډون وکړي. دکن هیرالډ لیکي هند د افغانستان د ملي شورا د ودانۍ په جوړولو بوخت دی او تمه ده چې د دې ودانۍ چارې د روان کال په پای کې سرته ورسیږي.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. د دفاع وزارت وایي افغان ځواکونو په زابل کې زیاتې سیمې د افغان دولت له وسوالو مخالفانو نیولي او په خاک افغان ولسوالۍ کې د 130 تختول شویو مسافرو سیمې ته ورنږدې شوي دي. د دې وزارت مرسیال ویان وایي چې دا مهال د دې ولایت په ځینو سیمو کې د بدر په نوم پوځي عملیات جریان لري او امنیتي ځواکونه هڅه کوي څو ملکانو ته پکې زیان ونه رسیږي. خو په ملي شورا کې د زابل ځینې استازي وایي چې په دې ولایت کې د افغان ځواکونو روان پوځي عملیات تر اوسه د پام وړ لاسته راوړنه نه لري. قسیم سولمل په رپورت لري.
په زابل کې د افغان ځواکونو له لورې د بدر په نوم د پیل سوو پوځي عملیاتو یوه اونۍ تیریږي او د دفاع وزارت وایي چې افغان ځواکونه توانېدلې د خاک افغان په ولسوالۍ کې د هغو 130 تښتول سوو مسافرو سیمې ته ورنږدې سي چې څه باندې 2 میاشتې مخکې په دغه ولایت کې تښتول سوي وه. د دفاع وزارت مسؤلین وایي دوی تر ډېره کوشش کوي چې د روانو پوځي عملیاتو په جریان کې تښتول سوو مسافرو او دغه راز په سیمه کې د نورو ملکیانو ژوند ته خطر پیش نه سي. د دغه وزارت مرستیال ویان جنرال دولت وزیری د بدر عملیات چې هدف یې په زابل کې د وسلوالو له منګولو د 130 مسافرو خوشي کول دي بریالي بولي او وایي چې په دغه عملیاتو کې زیات شمېر مخالفین وژل سوي او ګڼ بهرني وسلوال تښتېدلې دي.
عملیات زمانی دوام میکنه
که همو منطقه شغلی وزیری وای عملیات به تر هغو دوام وکړي چې سیمه له مخالفینو پاکه سي. وسلوال ځواکونه مسؤلیت لري چې له خپلو خلکو دفاع وکړي که هغه یو کس وي یا 130. بنان افغان ځواکونه څو چې وس ولري د خلکو د امنیت د ټینګښت لپاره کوشش کوي. زابل، هرات، بغلان، لوګر، سرپل، نیمروز، پکتیا، روزګان او کندهار هغه ولایتونه دي چې په دې وروستیو کې پکښې لسګونه مسافرین او د بېلابېلو شرکتونو کارکوونکي د وسلوالو له لورې وتښتول سول. په دغو تښتول سوو کسانو کې 130 هغه مسافرین دي چې شاوخوا 2 میاشتې مخکې د کابل کندهار پر لویه لاره په زابل کې د وسلوالو له لورې وتښتول سول. که څه هم دفاع وزارت په دغه موده کې د یادو مسافرینو د خوشي کېدو لپاره 2 ځله په زابل کې عملیات وکړل خو کومه نتیجه یې ترلاسه نه کړه. خو اوس د 3 ځل لپاره په زابل کې د بدر په نوم پوځي عملیات پیل سوي. څو یرغمل سوي مسافر د تښتونکو له منګولو خوشي کړي. سره له دې چې دفاع وزارت وایي په سیمه کې پوځي عملیات په بریالیتوب سره دوام لري خو د زابل سرپرست والی وایي لا هم د دغه ولایت په زیاتو برخو کې وسلوال مخالفین فعال دي او د خلکو له کورونو او ملکیانو څخه د سپر په توګه کار اخلي. اخلي په ملي شورا کې د زابل استازي هم دغه عملیاتو له نتیجې خوش نه دي. سناتور زلمی زابلی ازادي رډو ویل چې له هم افغان ځواکونه په دغه عملیاتو کې لازم همغږي نه لري او په خبره دغه ځواکونه آن د خاک افغان ولسوالۍ چې تشتول سوی مسافر په کښې ساتل کېږي شاوخوا سیمو ته نه دي رسېدلي. دوی خلکو ته دروغ وایي چې د یو دېرشو مسافرو د خوشي کېدو لپاره یې عملیات پیل کړي. دغه کسان د خاک افغان په ولسوالۍ کې دي خو دوی په شاجوی ولسوالۍ کې مصروفه دي. تر ټولو بده ده چې دوی هغه کلو او سیمو ته چې لرې دي او طالبان په کښې دي نه ورځي. افغان حکومت په داسې حال کې په زابل کې د تښتول سوو مسافرینو د خوشي کېدو لپاره عملیات کوي چې سیمه ییز چارواکي وایي د خلکو او قومي مشرانو په واسطه هم د دغو کسانو د خوشي کېدو لپاره هڅې جریان لري.
ژوند آزادی
خزینه تر سری جزانه ورکی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
په هنه
چې مو په مکتب کې د باران د پاره بنای نشته مو پس مګه کینو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه د خبرونه دوهمه نیمه ته نږدې شو. دوستانو په دوهمه نیمه کې دا هم وایي چې د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل په پاکستان کې د اعدامونو پر لړۍ سخت انتقاد کړی دی. خو اوس پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته. د کندوز ولایت په مختلفو سیمو کې د افغان امنیتي ځواکونو او دولت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړه لا هم دوام لري. په همدې حال کې زرګونه کورنۍ د جګړو له سیمو بېکوره شوي او په بدو شرایطو کې شپې او ورځې سبا کوي. ټاکل شوی دی چې افغان ولسمشر نن په هند کې له افغان او هندي سوداګرو سره وویني او هندي سوداګر په افغانستان کې پانګونې ته وهڅوي. هغه درې مسافر چې په دې وروستیو کې د جلال آباد کابل پر لویه لاره برمته شوي او راخوش شوي دي او خپلو کورونو ته تللي دي. د لغمان د والي ویان دا خبر تاییدوي او وایي چې دې خلکو د خوشي کېدو لپاره هیڅ ډول معامله نه ده شوې. د امریکا ولسمشر وایي په بالتیمور ښار کې د تاوتریخوالو ډکو بلواو ته هیڅ توجیه نشته. د بالتیمور والي په ښار کې بیړنۍ حالت اعلان کړی او رپورټونه وایي چې د امریکا زرګونه پولیس او بلوا ضد سرتیري د اعتراض کوونکو د ځپلو او د هغوی د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره ګمارل شوي دي. د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف هوایي بمباری او د یمن د مرکز سنا هوایي ډګر په نښه کړی او د الوتکو د ځغاستې لار یا رنوې له منځه وړې ده. د عراق په شمال کې کورد ملیشه وایي د اسلامي دولت په نامه ډلې یو شمېر هغه مشکوک غړي نیولي دي چې ګمان کېږي دغه هلته د امریکا پر قونسلګرۍ او نورو بمي بریدونو کې لاس درلود. او د نایجیریا پوځ وایي د بوکو حرام اسلامي سخت دریځې ډلې پر ضد په عملیاتو کې 200 تښتول شوې نجونې او 93 برمته شوې ښځې خوشي کړې دي. وړاندې په خپرونه کې ازادي او اورېدونکي اونیس پروګرام هم لرو. د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي او د چارو کارپوهان په شنګهای سازمان کې د افغانستان بشپړ غړیتوب په سیاسي او اقتصادي لحاظ ګټور بولي. دوی وایي په یاد سازمان کې د چین په څېر پیاوړی اقتصادي هیوادونه غړیتوب لري او کولی شي چې په افغانستان کې سترې اقتصادي پروژې عملي کړي. په دې اړه جزئیات د رحمت الله افغان په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د ولسي جرګې د بهرنیو اړیکو کمیسیون غړي او د سیاسي چارو کارپوهان د شانګهای د سیمه ییزو همکاریو په سازمان کې د افغانستان بشپړ غړیتوب د افغانانو لپاره په اقتصادي برخه کې د پرمختګ زیری بولي. د ولسي جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیسیون غړی عبدالقادر ځاځی وطن دوست وایي چې د دې سازمان بشپړ غړیتوب ترلاسه کول به په هیواد کې د سوداګرۍ او پانګونې له زیاتوالي سره مرسته وکړي. ښاغلي وطن دوست د سې شنبې په ورځ آزادۍ راډیو ته وویل چې د شانګهای د سیمه ییزو همکاریو په سازمان کې د چین په څېر هیوادونه ونډه لري او افغانستان ته به یې ګټې په اقتصادي ډګر کې ډېرې وي.
اقتصادی لحاظ فی الحال مونږ ته ډیره ګټه کوي. چین دې غړی ده، خاص غړی ده، مهم غړی ده چې هغوی ډېر لوی اقتصادي هېواد ده او افغانستان کې ډېر زیاتې پروژې کولی شي مخکې یوړي. دا ډېر ښه کار ده، مونږ یې تاییدوو او چې مونږ ته د دې غړیتوب واخیستلی شو دا به د افغانستان د خلکو لپاره به ډېر لوی زیری.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی هم د دوشنبې په ورځ په کابل کې د چین له سفیر ډینګ زیوجن سره په کتنه کې د شانګای په سازمان کې د افغانستان د بشپړ غړیتوب د ترلاسه کولو په اړه دوه اړخیزې خبرې وکړې. د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي چې د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی ربانی به په یو مناسب وخت کې چین ته سفر وکړي او په دې اړه به له چینایي چارواکو سره خبرې وکړي. د شانګهای د همکاریو سازمان په 2000 لومړی میلادي کال کې د امنیتي، اقتصادي او فرهنګي همکاریو په هدف د چین، روسیې، قزاقستان، تاجکستان او ازبکستان د مشرانو لخوا جوړ او افغانستان په 2012 میلادي کال کې د څارونکي هیواد په توګه ورسره یو ځای شو. د افغانستان د سیمهیزو مطالعاتو د مرکز مشر عبدالغفور لیوال بیا وایي چې افغانستان د سیمهیزو همکاریو د دریو سازمانونو ایکو، سارک او شانګهای د وصل په نقطه کې پروت دی او په شانګهای سازمان کې غړیتوب نه یوازې د افغانستان بلکې د سیمې لپاره هم ګټور تمامیږي. ښاغلی لیوال ازادۍ راډیو ته وویل په شانګهای سازمان کې بشپړ غړیتوب افغانستان له یو شمېر هغو سیاسي او اقتصادي حقونو څخه برخمن کړي چې یاد سازمان خپلو دائمي غړیو هیوادونو ته پرې قایل دی.
د شنگهای حوزه د افغانستان لپاره مهمه حوزه، چین هم په اقتصادي برخه کې، هم د سیمې د ترانزیت په برخه کې، او هم د سولې د خبرو اترو او د سیمې د امنیت په برخه کې یو نوی نقش لوبوي. او په شنگهای تړون کې هم چین یو مهم او شاید تر ټولو مهم هیواد. که افغانستان د شنگهای بشپړ غړیتوب ترلاسه کړي، یو شمېر هغو اقتصادي او سیاسي حقونو خاوند بشي چې دغه سازمان د سیمې د هیوادونو
افغان حکومت په تیرو څوارلسو کلونو کې د نورو لاسته راوړنو ترڅنګ تر ټولو مهم کار چې ترسره کړی ده هغه په سیمه ییزه کچه د سیاسي او اقتصادي تړونونو لاسلیک او له نړیوالو سره ستراتیژیک ملګرتیا ده چې د نړۍ له ځینو هیوادونو سره لاسلیک شوي او پر ځینو بحث روان دی. افغانستان دا مهال په سیمه ییزه کچه د سارک او ایکو سازمانونو بشپړ غړیتوب لري چې تر ډیره یاد سازمانونه نمایشي بڼه لري او څه ډول چې لازمه وه په سیمه او نړۍ کې د ځینو هیوادونو ترمنځ لویو سیالیو له امله د یادو سازمانونو اهداف نه دي پلي شوي. د چارو کارپوهان ټینګار کوي چې افغانستان باید د سیمې هیوادونو، نړیوالې ټولنې، د سیمې او نړیوالو سازمانونو سره خپلې اړیکې پیاوړې کړي څو هیواد د اقتصادي او امنیتي ثبات خوا ته ولاړ سي.
د رحمت الله افغان په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي او د چارو کارپوهان په شانګهای سازمان کې د افغانستان بشپړ غړیتوب په سیاسي او اقتصادي لحاظ ګټور ګڼي.
که ډیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که ډیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای،
که ډیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د ډیموکراسۍ ملاتړ.
د یو دیرش ډلې په نامه یوې مدني ټولنې په یوې بسابقه نمایشي پروګرام کې وسلې په مځکه خښې کړې او په هیواد کې سوله وغوښته. د دوی او د دوی د مینهوالو شمیر چې لسګونو ته رسېده د سهشنبې په ورځ د کابل ښار د دارالامان د ړنګې ماڼۍ مخ ته راټول شوي وو. دوی ویل غواړو د هندوستان د ګاندي د عدم تشدد لاره تعقیب کړو څو په هیواد کې سوله د جنګ ځای ونیسي. په دې غونډه کې یو شمېر ماشومانو هم برخه اخیستې وه. تفصیل یې له خان محمد سین څخه اورو.
جنگ بس دی ځکه چې بدمرغي راوړي، د سولې لاره ونیسئ چې نیکمرغي مو کورونو ته راشي. دا هغه شعار و چې د یو دیرش ډلې په نامه یوې مدني ټولنې د سې شنبې په ورځ په کابل کې ورکاوه. د دې ډلې غړو د سې شنبې په ورځ د کابل ښار د دارالامان ماڼۍ ته نږدې د یوه نمایشي پروګرام په اجرا کولو سره وسلې په ځمکه خښې او پر ځای نیالګي کېنول. د دې ډلې مسؤلینو ویل ګنټو ګاندي د هندوستان د عدم تشدد د مخکښ مهنداس کرمچند ګاندي هغه لاره ده چې په نتیجه کې جنگ په سوله بدل شوی او موږ هم هڅه کوو چې له دې تجربې کار واخلو او په هیواد کې جنگ جګړې ختمې کړو. د دې ډلې یو مسؤل حکمت الله صافی وویل
نن ورځ چې دا حرکت مونږ کړی دی فرام ګن ټو ګاندی له ټوپکه تر ګاندی پورې په افغانستان کې غواړو چې سوله راشي. مونږ ټوپکونو ته نور قبر وویسته او هغه خخې کړې. غواړو سوله سرسبزي سوکالي راشي افغانستان ته. مونږ دې په خاطر ګاندی انتخاب کړی دی چې هغې نه د ټوپک نه کار واخیسته نه د اسلحې نه هغې په انډیا کې سوله راوسته. افغانستان ټولو اقوامو نه دا هیله لرو مونږ سره یو ځای شي.
د بوبل د دې راغونډېدو لپاره د دارالامان د ړنګې ماڼۍ سیرمه ځکه انتخاب کړی چې خلک د جنگ ناخوالو او ناوړو پایلو ته متوجه شي او د ګاندی تصویرونه د دې لپاره زړولي چې د سولې لپاره د هغه د عدم تشدد لار غوره شي. د یو دیرش ډلې مسؤلینو په هیواد کې د ثور اوومه او اتمه د هیواد د تاریخ تورې ورځې وګڼلې. په دې غونډه کې یو شمېر ماشومانو هم ګډون کړی و. دوی د یو لړ تمثیلي ټوټو په اجرا کولو سره ټوپکونه په ځمکه کې خخ او پر ځای نیالګي کېنول. ماشومانو له حکومته غوښتل چې سوله دې ټینګه کړي سو دوی په ډاډه زړه وکړی شي چې زده کړې وکړي. د هدایت الله په نامه یو ماشوم آزادي راډیو ته وویل
په هیواد کې د سولې او آزادۍ لپاره راټول شوي یو. موږ له جنګ ستړي یو. موږ غواړو چې په هیواد کې مو نور جنګ نه وي.
له دې وړاندې هم ګڼ شمېر مدني ټولنو د جنګ د ختمولو لپاره مدني خوځښتونه مظاهرې او پروګرامونه اجرا کړي دي. د جنګ د ختمولو او د سولې د ټینګښت لپاره دغه مدني حرکتونه په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو کې مخالفینو د حکومت پر ضد فعالیتونه پراخ کړي چې دې وضعیت په هیواد کې د خلکو اندېښنې هم زیاتې کړي دي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو ته په دیش میر خپل پیغامونه را ولېږئ. 0000 2 3 4 5 او یا هم 0000 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
په داسې حال کې چې له یوې خوا پاکستان د سې شنبې په ورځ یو بل مجرم اعدام کړ، په نتیجه کې په تیرو څلورو میاشتو کې د اعدامونو کسانو شمیر سلو ته پورته کړ، نو له بلې خوا بیا د بشري حقونو او دغه راز د بخښنې نړیوال ادارې امنیسټي انټرنیشنل ویلي چې پاکستان دا مهال د اعدام ورکوونکو هیوادونو په سر کې ولاړ دی او د سلو کسانو په اعدامولو یې یو شرمېدلی پړاو ترسره کړ. د ادارې یو ځل بیا پر پاکستاني حکومت غږ وکړ چې ژر تر ژره دې د اعدام پر سزاو بیرته بندیز ولګوي. په دې اړه په خبرې زموږ همکار ذبیح الله شفق رپورټ راستولی دی.
د بشري حقوقو د سار اداره یا امنیسټي انټرنیشنل وایي چې پاکستان له تیر میلادي کال راهیسې په دې هیواد کې د اعدام پر سزا د بندیز تر لرې کولو وروسته د سلو کسانو په اعدامولو یو شرمېدلی پړاو بشپړ کړ. د دغې ادارې په خبره چې پاکستان دا مهال په نړۍ کې د اعدام سزا ورکوونکو هیوادونو په سر کې ولاړ دی. د بشري حقوقو د سار ادارې دا څرګندونې تر هغې وروسته کړي چې پاکستاني حکومت د سې شنبې په ورځ په پنجاب ایالت کې یو مجرم منیر حسین په دار وځړاوه چې په نتیجه کې په تیرو څلورو میاشتو کې په پاکستان کې د اعدامېدونکو کسانو شمېر سلو ته پورته شو. د پنجاب ایالت د ویاړي محبس یو چارواکي سید بابر علي شاه فرانس پریس خبري ایجنس ته ویلي چې منیر حسین په 2000 میلادي کال کې د دوو کسانو په وژلو تورن و. له بلې خوا د بشري حقوقو د سار ادارې په پاکستان کې د اعدامونو روانه لړۍ شرمناکه بللې او د پاکستان پر حکومت یې غږ کړی چې بندیز د پرې ولګوي. د آسیایي هیوادونو لپاره دغې ادارې مرستیال مشر د سې شنبې په ورځ په یوې خپرې کړې خبر پاڼه کې په دې اړه ویلي پاکستان په تیرو څلورو میاشتو کې د سلو کسانو په اعدامولو د دې لړۍ یو شرمناکه پړاو سرته ورساوه او د پاکستاني حکومت له دغه اقدامه ثابته شوه چې د دې هیواد چارواکي د انسان ژوند ته هیڅ اهمیت نه ورکوي. موږ له دې امله په دې موضوع ډېر اندېښمن یو چې په ځینو دوسیو کې له انصافه کار نه دی اخیستل شوی او د نړیوال قانون له ټاکلي معیار سره هیڅ سمون نه خوري. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د تیر میلادي کال په دسمبر کې په پېښور کې پر یو پوځي ښوونځي د پاکستاني طالبانو تر وسلوال برید وروسته چې په نتیجه کې د زده کوونکو په ګډون لږ تر لږه 144 کسانو وژل شول په پاکستان کې د اعدام پر سزا لګېدلې بندیز لرې کړ. تر دې مخکې د پاکستان پخوانی حکومت په 2013 میلادي کال کې د اعدام پر سزا بندیز لګولی و. د بشري حقوقو د سر ادارې په داسې حال کې یو ځل بیا په پاکستان کې د اعدام پر سزا د بیا بندیز لګېدا غوښتنه کړې چې تر دې مخکې د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان او همداراز اروپایي اتحادیه هم دا لړۍ غندلې وه او پر پاکستاني حکومت یې غږ کړی چې بندیز د پرې ولګوي. که سه هم لیوی خواه پاکستانی حکومت او ده هیواد سیاسی و قانونی چاریو شمیر کارپوهان ده ادام سزا پلر که ده صدر ازم نوشریف پریکرستایی خول بلی خواه بیاد انسانی حقون ده سار اداره وایی ده خلق وجل او تروریزم ده غندل وردی خود ده انصاف پنام ده خلق وجل هم با ای صورت ده مخنیوه نشی کوله دا یادونه وردا چې د پاکستان حکومت د اعدام له سزا بندي سپورته کول د هیواد کورنۍ مسله بللې او په دې لړ کې لا تر دې دمه بهرني فشارونه له پامه غورځولې دي.
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپلې سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بي سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمينه برابره شوې چې د افغانستان له ټولو خارونو، کلیو او باندو خبرونه آزادې رادیو ته واستوي.
په ډېرې اسانۍ یو اس ام اس 813 شمېرې ته واستوي. د یو اس ام اس په استولو سره د آزادي رادیو افتخاري خبريال شئ.
تاسو په پښتو او دری ژبو د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم رالیږلی شئ.
د افغان بسیم شرکت 813 شمېره د آزادي رادیو د افتخاري خبريال لپاره.
آزادي او اوریدونکی جوړونکی فریبا ظاهر
د ازادي او اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. د دې د وی بل خبرونې د وړاندې کول وخت را ورسید. تیرونې مو بیا هم د یو شمېر اوریدونکو شکایتونه او ګیلې راخستې چې د بیلابیلو ستونزو لکه فساد، نامنیو، د تعلیم برخې ته نه پاملرنه او دې ته ورته نور ستونزو په اړه خپل ګیلې را سره شریکې کړې دي. موږ به هم د امانت په ډول خپره کړو تر څو د مسؤلینو تر غوږو ورسېږي او یا د ستونزو ته پاملرنه وسي. په همدې هیله راځئ د دوستانو ثبت شوي پیغامونه په ګډه سره واورو.
رشوت بندوار سلام علیکم
سلام علیکم زه دا رادیو د پیغام لارم د داسره بغنی زمدار زه د دا مکرر به چا مز په چره کوره بن کړی نه اور خوشبه دا د مکرر ولا سالي ګلان سالي کوره بن کړی ډیر څه ډیر کر بازار کورونه چره یو کې راځي ګړي ودا پامان.
السلام علیکم یا قط حنیفی د تونل څخه بعد سلام مزمد د حکومت څخه دغه وختونه ده چې زما یبل ماشینه ولې ټال شوې دي. مونږ چې کوم وخت کې بانک ته ورشو مونږ ته ویل لسره بازار کې لسره بازار شو کله وشل لسره بازار شي همدې تاریخ راکوي او کله نه کله ولې نه راځي تل سبا راشي نو زه نو په تر وخت ته هره کوم چې دا مونږ څنګه زړه زړه حل کې او نور مخې تم.
السلام علیکم فاریا عبد الله یا ته غورماشت ول سواری خبر در سره کوم دا د غورماش ما یبین چې دې ټوله په آزاد د دل کې خې هم دولت نشته یو د قانون نشته ور سره چې د دوا سره مرسته وکړي دا ډیر ډیر ګروپ په پنځو میاشتې کې مو سره کوي دا شپږ میاشتې و میاشتې کې چې موږ دوه ځل مو سره دی خېس کوم کنه نه کیږي موږ ټوله د په آزاد د ټوله باید په آزاد یو ته شالو ګډیان راغلي دي هیڅوک نه مرسته ور سره کوي نه دولت څه ور سره په هو سره وځي لارې هم مشکل دي. طالبان هم سره ظلمونه کوي، دولت هم سره ظلم کوي، موږ سره دغه نه کوي، کومکونه نه کوي. زموږ پای سل موږ بند پر حال باندې څوک ورحمېږي.
السلام علیکم. د دولت روزګار د ګزاب ولسوالۍ څخه خبر کوم. موږ د ماشومانو پر کوم غم وژاړو چې د یوې خوا طالب بله ورته خصي، د بلې خوا امریکا او تاهدې بله ورته خصي دي. طالب بله د بد د قبل بله ورته خصي. د ماشومانو د ملاتړ په نامه څلور نفره پر روزګار مړه کړه چې دوی به ماشومانو ته پیسې ورکوي او لوست لیک به زده کوي، هغه به یې مړه کړه. د بلې خوا امریکا په پسې دی چې زما یو پای چې او والله مرد بزاف ولسوالی چې شنیان نه سپونه نیولی دي، سره سره سرونه دي او طالبان خلق مړه کړو. و چا وځو یا چا ته وځو، زموږ پیغام دی چې لوړ 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 پر مقامات ورسېږي. که د طالب مقامات وقفاسي او که د دولت وقفاسي، دا چې د ماشومانو ملاتړ موسسې کارکوونکو کارونه دي، دا بېطرفه موسسه ده او موږ ډېر خواشینه یو چې دغه د کوچنیانو پیسې ورسوي، لمونځ او داس ورسوي. اول په جزات پنځلس مکتب دې ته خلق کړی دي، نو که د ماشومانو ملاتړ ښایسته نه وي نو دغه کوچنیان به څوک وروزي. او که د جزات اوس هم دغسې مرضونه د کوچنیانو سرونه ستونې ستونې شوي دي، نو موږ نه پوهېږو چې دوا ده که بل مرض. د وخت خبر دی.
بلیا السلام علیکم. زه د کندهار ولایت نه میرامدین دی خبره کوم. دا فارجانه د وای پښی د امریکا باندې پښتنو وشان اخیستي انسانان نه مدونه کیږي حیوانان او کشتو دوی شي چې ته ونن رسوي دي. وسلام.
السلام علیکم. ز احسان الله د روزګان د اساس او لسوالي ته تاسو پیغام کړم. پیغام دې د ما اول بار چې لو پور چرواک ته خصوصا او مشر اشرف غنی ته ورسیږي. موږ په وطن کې په شمشاد کې د زموږ د چرچینو ولسوالي شي د حکومت خپل را روان دي. خپل عسکر دي راځي په کوکنارو باندې ګرځي، د کوکنارو نشګرې بولي هر شی چې بولي هغه نه ویشته کوي. خپل ورځ یاد چې رسمېږي نو د دغو پر سر باندې بیا زموږ څخه تاریخ اخلي. دا څنګه حکومت دي، دا څنګه دولت دي، دوی فساد ورکوي، دوی کوکنار ورکوي، که دوی ته کوکنار ځان د پاره غواړي او کري.
زه اقبال مستانه د کونړ ولایت د دامګام ولسوالۍ څخه دا پیغام لرم. دا چې څلور میاشتې مخکې د دولت مخالفینو په دامګام محلي پولیسو حمله وکړه، نو افغان دولت د سر او مال په تاوان د امریکا په هوایي زمینی همکارۍ دغه مخالفین یو کیلومتر کیله د ولسوالۍ د تعمیر څخه لرې کړه او پاتې 80% خاوره اوس هم د مخالفینو په لاس کې ده. او د دامګام دغه جنگ 99% مونږ یقین لرو چې د خبرو له لارې هواریږي. هغه افغانان چې دغه جنگ د ماشین له لارې درې کوي، نو دغه د پاکستان جاسوسان دي. هر ټول کونړ به ډېر ژر د جنگ په میدان بدل شي. وسلام.
زه د هلمند ولایت د بندې کجکي ولسوالۍ څخه خبره کوم. اشرف غنی، ډاکټر عبدالله، ولسي شورا، د ولسي غوی، د ولایتي شورا والی او ټولو ته وایم چې تاسې خپل په ولس ابصار نه دی ګرځولی. چې په کجکي کې د کجکي په نامه فکر د عبدالعلي حاج عبدالعلي مسجد دی. استعداد یې یو سل شل کافه نفر دی چې مثال مسجد ته راځي، وخت څنګه وګوري که یوه دانه په کښه کې یو نفر ټوښه دي، مسجد تور ولاړ د نفرو څخه. نو دا تاسې وایا سو موږ سوله راولو. سوله خو دې زما په خدای قسم دی که پر دغه رقم راولو چې هر څه وخت تېر شي. حکومت چې عادل حکومت یې لرګي پروژې انصاف ځینې جوړوي. تاسې څنګه حکومت یاست چې تاسې خپل پر حد سفر نه ګرځوي؟ تاسې عربستان او بلې منطقې او بلې منطقې ته ځي. دا د کجکي حاج کوفندان په ایزولا دونه مشکل جوړ کړی دی چې دا ګرد افغانستان کې جوړه راسیله یوې بلې خوا ته نه ځلي چې خپل کور څخه جوړه ونه شي. په بنا کې جوړه کړي دا ستاسو سر خلاص. دغه خبره بیا تر اشرف غني وتر ولسي وتر ولسي شورا ورسوي بیا راسي. دا مزما ته وکړه چې حاج فیضلا څه جوړ کړی دی چې په دا یو مسجد کې یو سل شل کاسه دي هیڅوک نه شته. په کلي کې به څوی، په وطن کې به څوی. تاسې خپله قضاوت وکړئ، تاسې قاضیان شئ. نو دې په خدای قسم کې پر دغه رقم دغه بچي وکړي له بلې خوا ته مه ځغلئ چې خپل د کوره خپل د ځانه څخه سمه نه کوي. په دغه برابر به سره ودرېږو. دا تر هغې باندې کني به نه شو بس شی ستاسې دي. تاسې خو راسې دا شل واره خبر شوي یاست. دا زما پیغام نه چرم کوي د اصلي سر خلاص بیا ورسره شریکه کړئ. د خبره سره کښېنئ که ما بد ویلي وه هر څه چې وه. السلام علیکم.
رئیس محکمه قاضیان و پولیس ټول تعصب و عناد کوي او پولیس و سرنوالان غزنی به ولایت کې چور چپاول جو کوي خلکو کورونه چور کوي خلک نیسي د طالب په نامه دوسیه ورته جوړوي د کوم انتخاباتي بحران رامنځته شوی دی په چور چپاول په پتنو فساد باندې لاس اچولی دی موږ د حقوق بشر د بین المللي ټولنې یو نامات خو غوښتنه کوو چې د غزنی ولایت کوم عباس اطفالو په نامه چې دی ورته رادې شي د اطفالو حال د وخت ډېر وحشانه عمل ورته کېږي ظلم ورته کېږي په زندانونو کې.
السلام علیکم، زه د ولایت روزګان د جزام ولسوالۍ څخه خبرې کوم. حکیم الله موږ ماشوم موږ ودان د مخ د نور موسسه چې وده ماشومان ملاتړ په نامه وزمون ماشومانو ته مکتبونه جوړ کړي وه درسي مواد یې ورکول او اوس د ودان موسسې په نامه هغې پر غاړه اخیستې ده. نو موږ د هغې څه ډېر مننه کوو چې دا زموږ د ماشومانو دغه چې دی مکتبونه سمتونه چې دي موږ خبرېږو چې وخت یې لږ پاتې دی او ډېر خو د بېسخه مدره کله کوو چې دغه به څه تمدید کړي او کوچنیان اوس تازه یو څه شی مې زده کړی دي او که چېرې لږ داخل پاتې شي نو هغه زموږ هیلې یو هېڅ چې موږ کړي دغه تعداد نه خوري. زموږ خبره به لوړ مقامات ورسېږي او د ودان موسې ورسېږي ته ورسېږي دغه زموږ موسسه او چې دغه زموږ کار او موسې ودان موسې سره غواړو چې څه نور څوک لپاره موږ کړي او چې دا څو کلمر ویلې د غنبر د ریل په دد مخره زه به رده سخم دغه فیله به شم مستغرب نشر کی.
ګران دوست، ستاسو او د نورو دوستانو رسول سوي پیغامونه مخ خبره کړه. بیا هم په دې هله چې اړوند مسولینو اوریدل وی او ستاسو یا د سوي ستونزو ته د پایټه کې ښیږي. البته دوستانو یو یادونه کوم، هغه د چې د خبرونه تر ډیره ستاسو ستونزو او شکایتونو ته ځنګړې سوي ده، خو ضروري بولم چې تاسو کولای سي په خپل شاوخوا سیمو او باندو کې کله هر ډول مثبت پرمختګ سره هم مخ کیږي همیره سره شریکولای سي ترڅو د جوت سي چې په افغانستان کې د ستونزو تر څنګ ځینې مثبت بدلونونه همستا او دغه تجربې د نورو سیمو لپاره هم مؤثر او اغیزمنې تمامېدای سي. د نورو اړیکو او پیغامونو په هیله مو دا خبرونه پای ته رسوم. د ازادي راډیو د پیغام ثبتونکي دستګاه شمیره چې د خبرونه په پای کې خبريږي در سره ولیکي او موږ ته خپل پیغام راوستوي. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
غرغرود شور نادی خبر بسرو لمبود غرغرود شور نادی خبر دا څوک چې جنگ غواړي د جنگل زور نادی خبر بسرو لمبود غرغرود شور نادی خبر رسولم بو بچی لاد گودر گرو رکھی یادوی سما بچی لاد گودر گرو رکھی یادوی
Gunanista Savera Rorana